خبرې کړې دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارسوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتونکو ساقط مر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي، تقریبا د 2 میلیونه نه ډېر کسان عاجلې بشري مرسته ضرورت لري. او ملګر ملتونو په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان لپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې بعد مخه ونیول شي. لیکن دغه غوښتل شو پیسو نام تقریبا $1 میلیارد ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې $3 میلیارد غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري. او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراعاتوي یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مراعات نه مراعاتوي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي. لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل منډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه ومومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغه څه موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي. ځکه چې دې کې خلک ډېر زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دوه حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دې هغه مستحق افغانانو ته ورسیږي. د بل خوا نه ځینې موانی دی او هغه د پالیسي په برخه کې موانی دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي. او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 5 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي نیولي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي، خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سر ونیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان اریا چې له تیر نږدې 1 کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په څوارلسم ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو څو ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشي کړو. وایي تقریبا د ماسپخین له یوې بجې د شپې تر لس نیمو بجو د دوی په توقیف کې وم. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولی وم، خو وروسته د دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداری یې راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولی، وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. بشری حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګری ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په روسیو کې افغانستان ته ډیپورت شوي دي، وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تېروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورت شوي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بېخي پټي او کله یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته که ګیر شو نو د نورو خبریالانو غوندې به بندي شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په دې اواخرو کې هغه خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورت کېږي په سیستماتیک ډول وړ کېږي، او دا زما له ډېره د خواشینۍ خبره ده او زه ډېر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي دیارلسمه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمیع فروغ، فیضی او اکاس او طاهر رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو له ډلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکوونکي له خپلو کورنیو سره یو ځای نیول شوي. دغه سازمان ویلي که څوم یاد کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي، خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو، خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشتوالي له امله کډوال نیسي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هېواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تېروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پیل کړه چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هېواده ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزورې کوي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان او په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنه کړل شي، له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بېلابېلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او وسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو، خو په دې وروستیو کې د فساد عیني شاهدان یو، ځکه چې په دې معرف ریاست په دته وخیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو، خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم وو، موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امیرینو، استادانو پرې زه عیني شاهد یم. د فساد ډیری بیلګې شته دی، خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په تر چتر لاندې زه کار کوم. دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې. یوازې دا نه ډیری بیلګې دي، په اوچته سویه باندې فساد روان دی. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځایي چارواکو د فساد ادعا او شاهدي ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او د مشخصې ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مرستې چې په هر پښتو راغلي دي په هماغه برخې پښتو کې هماغه مربوط رئیس جمعي والی دوی اول مداخله کړې ده. هغې نه وروسته چې خبره ولسوالۍ ته رسېږي زه خپله د دې خبرو شاهد یم چې ولسوال هېڅکله هم له سل نفر لپاره حکومت راغلی ده. د تېرشو نه په تم قانع شوی نه ده چې پېښ دې ځان ته وانخلي. د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو سختانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو کړنو وړنو په نامه باندې
دوی دا کوي چې که څه هم څو زلایت راپور ورکولو هڅې کړي خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بیلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې ان پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چې هلته یو تیاره حالت ده او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد دپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. کو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد دپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکزو یو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خو ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي قانع ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړې وه چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونه ده چې افغانستان یوازې وګسنه بلکې لتیرو دوه لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادې ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادې رادیو د یو بل ملما کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملما یو خون کيده چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه پیژنګلوی کیږي.
نوم می محمد نصیر کړیدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ د پټو دی کاری اوسیدونکی یم. دنده می ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانزه دی شیرزاد و لسوالی مربوط اشپان کله ده، پاگی که ولیسه ده اشپان لیسه پا نامه، پا هماغی لیسه که تدریس کهوم و مضمون نو دریازی مضمون ده. البته شیر و شعری سره بی خطاها و نلری خو سره ده آگه هم مضمون دریازی مضامین تدریس کهوم.
لریازی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخسته ښوونکی شوم نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی 14 پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او ما هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر 14 پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو 50.
ډېر ښه، یو 50 خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو 50 عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپله پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنګونه و، پکې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کمه چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منم چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او ما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر قوی ما چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را پدی خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو ما غلطه دا د وطن نه لریواله او دا غربت یو احساس را پیدا کړم اعتراض لږ څه لیکنه وکړه. نو ما اوس لږ شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر را ته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، کمی لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، کمی لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې د ولس ژبه ده اکثره دغه د ولس تم کتلي دي او په همغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېګه پکې ذکری دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېره لا وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس در ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
بلې تکل صاحب، مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې، ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې، هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو خو خپله وخت کې زنا ماشوم ما نه مشوره کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې اواز نه شو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم گره نیم گره بیت بطری جور شو خود دویم بیت ویم بیت خواری که پرت برانا گردو هر شو نترتو پوری جمع عمر زیاد شو بیانی پلیکن شروع کرا
عمر چه زیاد شد سو کلونو تا ورسیده چی بیامو پلیکلو پیلو کر
تکل صدا خو مخی ما تاسی پیلی چی ما دی دیر سوا تینجار یا کالنا تقریبا پشی لیکن شروع کرا
یعنی عمر و سمر و
تینجار یا کال که بلی شاوخوا تقریبا دوویشتو شاوخوا کلونو اوما په هغې وخت کښې ما دا شعر و شاعرې ته شروع وکړه شلو دوویشتو کلونو په شاوخوا کښې نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کښې په یو اویا کال کښې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کښې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وخته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړې او بیا مې شروع وکړه لیکلو
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو یعنی څو مجموعې کېږي یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل صاحب شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلم داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم یې
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه
تکل صاحب ډېره زیاته مننه نوري صاحب نوم هم راته واخېستو نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي نوري صاحب اصلا په ښوونځي کښې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و او نیکه مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کښې ما به کله کله په سینس کښې په ټولګي کښې د سره یوه نیمه ټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې چې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی ازادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته د یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کښې په کابل کښې او په ولایتونو کښې په ننګرهار کښې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کښې یاست له هغو سره راشه درشه لرئ په غونډو کښې برخه اخلئ
ډېره زیاته مننه تکل صاحب هو هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کښې په دې ننګرهار کښې د پشیرزادو کښې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې ادبي ناستې به م کولې یو نیم کره کتنې به م کولې سره او په باغ غونډو کښې به م برخې سره اخېستلې بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کښې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه د مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکړې مجله چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې کم رنګ دی زموږ فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وویسلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل صاحب په ډېرې بخښنې که چېرته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره زموږ تماس ناممکن خو به نه دی، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نه شو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره زموږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینی یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي به اوس هم، او دا کوم چې زمونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم لولم یې، او واقعیت کې مې ولې نه ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې چې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، تکل ته ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر زما په شعر کې شته که نه، خو حتماً به یې، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي، د شاعرانو سره زما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مختم کې د اورېدونکو را سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه نه وي زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي بازی کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي بازی کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړیدلای صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی صاحب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه البته ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول ریمان دلا، نو لیکنی می وی یو څو لاندې کیسې را سره وی او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي. ولې متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب. هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیایم کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړی د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خدای خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه
د قافیې یادونه مو وکړه کرېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده. خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.